نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. ننبا إن شاء الله منغا ده سورة البقرة ده آية نمبر 164 نواخلا ده 167 پوري كوو، يعني سلور شبيتو ده پاسا سلم آية نواخلا وش بيتو ده پاسا سلم آية پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بشك في خلقي ببيدائشكي السماوات دا أسمانونو والأرض أو دزمكي واختلافي أو اختلاف يعني بيوبل بسي راتلل الليلي دشبي والنهاري أو دورزي والفلكي أو باكشتيانوكي دا دواهد أو جماد وان دا باررازي التي هغا تجري روانوي في البحر فسمندركي بما سردهغي ينفع هغا فايدة وركوي الناس خلقلا وما أو سو أنزل الله تنازل كريد الله من السماء دا آسماننا من ماء دوبونا فأحيا بأي جواندكرو به سردهغي الأرض زمكا بعد موتها پس ده غید مرگنا. او دلتا ده ها زمیر زمکی طرف تزی زکا چی زمکا مونسته و بثا او هغا خوارو کرل ده ده روط ده با فا فا فیها پهغی کی من نا کلی هر دابتین زناور دابا د هر ساواله زناور د پاره راځي چې هغه ګرځي را ګرځي و تصریفي او په ګرځولو کې الرياحي د هواګانو کې والسحابي او په وریځو کې المسخري چې په قابو کې وي بین السماء په منځ کې د آسمان والارض او د ځمکې لآيات يقينا نخذي لقوم دبار دقوم يعقلون چي هغي أقل لري و أو من الناس بخلقكي من هغدي يتخذو چي جوڑوي من دون الله دا الله نسيوا اندادا دادا نتجمع دي شريك يعني دا شريك توائي أو دامون پاولاني سپاركي ويلي وو يحبونهم هغوی محبت کوي د هغوی سره كحب الله پشان د محبت د الله والذین هغه خلق آمنو چې ایمانی راوړی دی اشدو ډیر شدید دی یعنی ډیر زیات حبا په محبت کې لله د الله سره ولو او کاش یرا چې وګوري الذین هغه خلق ظلمو چې ظالمان دي اذ چې کله یارونه هغوی به وګوري العذاب عذاب ته ان بشکه القوته قوت لله د پاره د الله جميعا ټول و ان الله او بشکه الله تعالی شدید سخت دی العذاب په عذاب کې اذ چې کله دلته د قیامت خبره ده و دا قیامت خبری دا مازی پا سیغه کی راغلی دی یعنی دا تیر وقت پا سیغه کی او دا هغی و جدادا چه هغا دمرا یقینی خبری دی لکه چی دا هر سو شوی دی زکا چی دا تیر وقت خبری نشی بدلی دی دا غشان دا قیامت واقعات دی تبرع دا د بری په معنی کې راځي، لکه خلک چې وایي چې زستانه بری زیمه یم، یعنی زستا زیموار نه یم. ٹھیک شوه؟ تبرأ بیزاره کېدل یعنی بیزاره کېدل. الذین هغه خلق اتبعوا د چا چې پیروي شوي ده، من الذین د هغه خلقونه، اتبعوا چا چې پیروي کړي ده. د تبعوا معنی ولیکئ لیډر یعنی امام، او د تبعوا معنی ولیکئ فالوور، څوک چې د چا پیروي کوي یعنی په هغوی پسې ځي. ورأوا العذاب او هغوی به اویني عذاب، وتقطعت او کټ بشي یعنی پرې بشي. بهم د هغوینا الاسباب ټول اسباب. وقال او اوبوایي الذین هاغ خلق اتبعوا چا چې پیروي وکړه، لو کاش ان بشک لنا د پاره زمون، کرتن یو ځل واپس راتلل، کرتن د تکرار نری، او په تکرار کې سوی بار بار تلل راتلل. فنتبرأ چې ویزار شمون، منهم د هغوینا کما لکه څنګه چې تبرأوا ویزار شول هغوی، منا زمونږ نه، کذلک دغشان، یوریهم وبخی هغوی ته الله الله تعالی اعمالهم عملون داغی، حسرات حسرات یعنی پیمانه کېدل، علیهم په هغوی، وما او ندی هم هغوی، بخارجین وتلوال من النار دورنا. الحمد لله د دې ځای پورې نن زموږ سبق دی، صرف یو رکو ده. موږ په تیر سبق کې د هغه خلکو متعلق ویلي وو چې څومره غټه سزا ده د هغه خلکو دپاره چې څوک حق خبره یعنی علم پټوي. دا ډیره اهمه خبره ده، او چې څوک خلک دا کار جاری ساتی یعنی بار باری کوي، نو په هغوی باندې بیا څومره لعنتونه دي، سوای د هغې نه چې توبه وباسي، یعنی سوای د هغه خلکو نه چې څوک توبه وباسي. د تیرو خلکو دپاره خدا خبره وه، او په دې خبره باندې موږ ته ځان ډیر پوهه کول دي چې د علم پټولو څومره سخت ګناه دی، چې په کومو ګناهونو باندې لعنت وي نو هغه ډیر غټ غټ ګناهونه وي. او دا معمولی خبره نه ده چې بنده دې علم پټ کړي. ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې تاسو څومره هم علم زده کړئ نو هغه نورو خلکو ته ضرور ورسوئ. نو بعضی وخت مونږ شرمیږو، بعضی وخت مونږ بخل کوو، بعضی وخت مونږ وایو چې مونږ ته خو پوره پته نشته. نو د کوم څیز چې بنده ته پته نه وي نو هغه دې خلک بیا نورو ته نه رسوي، لیکن چې څومره پوری پته وي نو هغه خو رسولی شي. نو اوس به دا علم مونږ چا چا ته رسوو؟ ګورئ چې د کوم ځای پورې تاسو رسېدی شئ نو هلته تاسو دا علم ورسوئ. د ځینو خلکو صرف د خپلې فیملی یعنی خاندانه پورې رسایی وي، یعنی د هغوی پورې رسېدی شي. د هغوی دنیا صرف د خپل کور د حده پورې وي. نو چې څومره تاسو رسېدی شئ نو هغه خلکو ته یې ورسوئ. نن سبا الحمدلله د نوي ټکنالوژي په ذریعه خلک ټولې دنیا ته رسېدی شي، او که ستاسو سره فون وي نو تاسو د هغې په ذریعه ټولې دنیا ته رسېدی شئ. لیکن د هر چا دایره مختلفه وي، د هر چا خاندانونه دي، پلارګنۍ دي، سخرګنۍ دي، دوست احباب د هر چا وي الحمدلله. یوازې خو هیڅوک نه وي، نو تاسې هغې ته هم رسولی شئ. او تاسو چېرته داسې سوچ کړی دی چې ما څومره علم زده کړی دی چې دا زه نورو خلکو ته ورسوم، چې څنګه رسول دي، د دې په باره کې هم تاسو سوچ کوئ. ځینې خلکو ته تاسو علم د فون په ذریعه رسولی شئ، ځینو ته د مجلس په ذریعه، چا ته د ایمیل په ذریعه، چې په کومه طریقه باندې تاسو ته اسانه وي نو په هغه طریقه باندې تاسو رسوئ. نو د دې به تاسو ته سوچ کول وي، ځکه چې د هر چا حالات مختلف وي، د هر چا دوست او احباب هم مختلف وي، د چا عقیده ښه نه وي، د چا په عمل کې کمی وي. ځینې خلک هسې په غفلت کې وي، نو د هر چا حالات مختلف وي. او داسې هم خلک وي ستاسو په خواوشا کې چې هغوی اسلام نه پیژني، نو هغوی ته به یې څوک رسوي؟ ځینې خلک داسې هم وي چې هغوی وایي چې مونږ خو پریکټیسنګ مسلمز نه یو. دا هم یو ټرم دی چې نن سبا یې خلک استعمالوي، چې ټیک ده مونږ مسلمانان خو یو، لیکن مونږ اسلام نه پریکټس کوو. نو دا لا څنګه ټرم دی؟ مسلمان خو یا مسلمان وي او یا مسلمان نه وي، یعنی دا غوی مطلب دا وی چې مونږ په اسلام کې پیدا یو لیکن عمل پرې نه کوو. نو دوی ته به څوک وایي؟ دوی ته به څوک رسوي دا علم؟ ځینې داسې خلک هم وي چې هغوی د داسې ملکونو نه راغلي وي چې هغوی مسلمانان وو، او چې کله دلته راغلو نو هغوی ته صرف دومره یاد دي چې ها مونږ مسلمانان وو، د دې نه علاوه هغوی ته هېڅ پته نشته. داسې خلکو ته به څوک پیغام رسوي؟ څوک به وایي هغوی ته؟ بعضې وخت تاسو چې کله بل ځای ته موشئ نو تاسو ته پته ولګي چې هغوی څومره په غفلت کې دي. صرف په زړه کې د دنیا محبت وي، نو ولې مونږ به مجرمان نه یو چې هغوی مونږ نه خبرو؟ ګورئ، تاسو به هغه کسانو ته څه وایئ چې د هغوی سره د یوې غټې بیمارۍ دوایي موجوده وي، لیکن هغوی ګوري چې خلک مري خو دوی دا دوایی د هغوی سره نه شیر کوي. حالانکه که دا دوایی هغوی شیر کړي نو دا ختمیږي نه، بلکې نوره زیاتیږي. داسې بندیانو ته به تاسو څه وایئ؟ ظالمان او سنگدیله. او زمونږ نه چاپیره ټول انسانیت جهنم طرف ته روان دي، او جهنم د مرګ نه هم ګران ځای دی. دوایی زمونږ سره ده، لیکن هغه مونږ نه شیر کوو، مونږ هغه چاله ورکول نه غواړو، حالانکه هغه کمیږي نه. نو دا دوایی خلکو ته ورسوئ، دا خپل فرض وګڼئ. برنارد شا ویلی دي چې د دنیا بهترین کتاب قرآن دی، لیکن بدترین خلق دی چې هغوی دا فالو کوي. چرته داسې ونشي چې مونږ حامل قرآن خو جوړ شو، یعنی قرآن اوچتول والا، خو عامل قرآن یعنی عمل کول والا جوړ نشو، یعنی د قرآن په احکاماتو باندې لو والا جوړ نشو. د یهود په باره کې راځي په اتشتمه سپاره کې په سورة الجمعه کې: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. چې د یهود مثال د خرو په شان دی، او د خرو د پاسه کتابونه انبار وي. هغوی صرف بوج اوچت کړی دی، یعنی بار اوچت کړی دی، خو هغوی ته پته نشته چې په دې کتابونو کې دیسو. الله دې نه کړي چې مونږ هم داسې جوړ شو چې بس د کتابونو بوج مو اوچت کړی وي، صرف رټ کول کوو، ترجمې کوو، او د هغې نه مخکې سوي هیڅم نه وي. نو هر هفته به مونږ نوی مضمون وایو او مخکې به ځو، د تیر سبق سره به سو کیږي. نو تاسو ټول د الرحمن راغوښتی شئ قرآنونه، لینکس موجود دي، او که تاسو مونږ ته ووایئ نو مونږ یې هم راغوښتی شو، لیکن د رسولو دا کار تاسو وکړئ، ځکه چې هر بنده ته مونږ نشو رسېدی. نو تاسو چې کوم ځای اوسیږئ نو په خپل خواهشا کې دا کار شروع کړئ، دا ورسوئ خلکو ته، که څوک منی او که نه منی. دا ستاسو ذمهداري نه ده، ستاسو ذمهداري صرف خلکو ته رسول دي، او چې مونږ په هغه خلکو کې شامل شو چې دوی به پټول نه کول. ټیک شوه؟ ځکه چې دا ډیره ضروري خبره ده. دا قرآن چې الله تعالی د انسان د کامیابۍ لپاره رالېږلی وو، او هغه د هدایت پیغام دی پټ کړی وو، چرته دا خبره په مونږ باندې رانه شي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې د ټولو نه زیات احادیث هغو روایت کړي دي، هغه فرمایي: که چېرې په قرآن کې دا آیت نه وي نو ما به هیچ چاته یو لفظ هم نه وښیلی. دا آیت مونږ ته دا خبره ښیي چې څه دي نو هغه خلکو ته ورسوئ، او که هغو دا علم نه وي شیر کړی نو د ټولو نه زیات احادیث د هغو نه رارسېدلی دي مونږ ته. بیا مونږ ته د صبر د مقام پته ولګېده چې د صبر څومره اوچت مقام دی. نو تاسو په خپل ژوند کې انا لله و انا الیه راجعون شامل کړی دی؟ تاسو په هر موقع باندې خپل ځان چک کړی دی چې زه صبر کومه او زما د خولې نه څه خبرې وځي؟ دا خبره مه هیروئ چې نوي زده کوئ او تیره هیروئ. نننی آیتونه هم ډیر اهم آیتونه دي، الحمدلله ډیر جوروالی دی. په آیت نمبر 164 او 165 خو خیر د بنده لقول والا آیت دی. اوس ګورو مونږ نننی آیتونه.
اے الله، د دې آیتونو دپاره زمونږ په زړه کې لاره جوړه کړې، زمونږ زړونه کلاو کړې د دې آیتونو دپاره، د خپل پیغام دپاره. الله تعالی دې مونږ ته خپل ځان وښایي،
ځکه چې مونږ الله تعالی په صحیح طریقه باندې نه پیژنو. الله تعالی دې مونږ ته خپل تعارف وکړي د دې قرآن په ذریعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاني آيات شنان منغوايو نبديك الله تعالى منتقبل پهچان كوي من ويله ديكنا وإلهكم إله واحد. هغه په آیت 163 کې چې وو چې ستاسو اله صرف یو اله دی، او هغه اله څنګه دی؟ هغه رحمان دی او رحیم دی. او د هغو رحمت څه دی؟ هغه ولې د عبادت لایق دی؟ اله څوک وي د عبادت لایق چې د هغو خلک عبادت کوي، پوجه کوي، پرستش کوي؟ هغه ولې دی د پرستش قابل؟ د هغې وجه څه ده؟ که څوک تپوس وکړي چې د الله ولې عبادت کول دي مونږ ته، لکه مونږ چې وایو چې لا اله الا الله، چې بل اله نشته د الله نه سوا، نو تاسو به څه جواب ورکوئ هغه بندله؟ چې د الله عبادت ولې پکار دی؟ که هغه وایي چې نه د فلاني پکار دی، د فلاني پکار دی، نو ستاسو به څه جواب دی؟ دا دی هغه جواب چې په راروان آیت کې دی. دا دی د الله تعالی پهچان، د هغو پیژندل. که چېرې تاسو الله تعالی پیژندل غواړئ که نه، نو الله تعالی آیاتونه رالیږلي دي په قرآن کې، او د هغه آیاتونو په ذریعه تاسو الله تعالی پیژندی شئ. لیکن که د دې نه علاوه که څوک الله تعالی ته ووایي چې ما ته هیڅ چا نه دی را رسولی، ما له چا هیڅ پیغام نه دی را کړی، زه په ځنګل کې اوسېدم او هلته هیڅ څوک نه وو، هلته چا ته پته نه وه. په دنیا کې داسې ډېرې جزیرې دي، د هندوستان په جنوب کې یو جزیره ده او هلته څوک نه دي تلي تر نن ورځې پورې، هلته خلک اوسیږي. هغوی ته د دنیا نه چرته انسان نه دی تلی. الله تعالی ته بهتره پته ده چې د هغوی څه طریقې دي. هغوی هیڅ چا نه دي چیړلي. کریسچنز مشنریز تلي وو، ګورئ که نه. هغوی یعنی کریسچن خلک څومره د خپل دین د پاره کار کوي. هغوی دغه ځای ته هم د رسیدلو کوشش کړی دی، نو هغه خلکو لګېدو او دوی یې مړکړل. دا په خبرونو کې راغلی وو. که څوک وایي او داسې ممکنه ده، دا دې څوک نه وایي چې نه داسې ممکنه نه ده. داسې کیدی شي چې څوک وایي چې مونږ ته بالکل پیغام نه دی را رسېدلی، بیا به د هغو نه شرک قبول شي؟ نه. ولی ځکه چې دا کائنات الله تعالی د خپل پهچان په ذریعه جوړ کړی دي. که څوک په دې کائناتو کې غور او فکر وکړي، نو هغوی به خپل رب وپیژني، او هغه به کم از کم په دې خبره ضرور پوه شي چې داسې یو خالق شته او هغه اکی یو دی بس. او د هغو نه به بس دومره تپوس کیږي، هغه په ځمکه نه دی، نه د بوتانو نه دی، او نه د انسانانو نه، دا څوک بله هستی ده. ځکه ګورئ الله تعالی زموږ توجه هغه سیزونو طرف ته کړی ده، د غور او فکر کولو یو دعوت را کړی دی، په دې کائنات باندې غور او فکر کول. دې علم ته که تاسو هر څه وایئ، که بایالوجي وته وایئ، که استرانمي وته وایئ، زوالوجي وایئ، باټني وایئ، یا نور ساینسي علوم ورته وایئ، هر څه ورته وایئ، نو دا علوم هم بنده ته الله تعالی ښیي، او د دې علمونو په ذریعه مونږ خپل رب پیژندی شو. خدا به چاته پته لګي؟ دا غي جواب د آیت په اخر کې دی. دا علوم دي کنه زمونږ سره، دا علم ولی بند اخلي چې زه د دې په ذریعه خپل رب وپیژنم؟ د دې سره ذهن ګلاویږي، او که د دې نیت سره یې بندۍ زده کوي چې زه خپل رب وپیژنم، نو بیا دا هم عبادت جوړ شي د بنده دپاره. دا هم د الله په آیتونو باندې عمل کول دي، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې په دې باندې غور او فکر کوئ، په دې کې ساینس دي، په دې کې نښې دي. نو مونږ ګورو چې الله تعالی ولنې سیز مونږ ته څه ښیلی دی دلته، چې د هغې نه الله وپیژنئ. ګورئ دا آیت تاسو په یو سا سره هم ویلی شئ، او دا آیت دومره ژور دی چې تاسو ډېره موده په دې باندې تدبر کولی شئ، صرف په دې یو آیت باندې. اولنې سیز څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض، بشکا په تخلیق کې د اسمانونو او د ځمکې، په دې کې څه دی؟ نخی. د چا نخی دی او څه نخی دی؟ د خالق د پیجنګلو نخی دی. پکې نخس شي وي، ګورئ که زه تاسو له څه شی درکړم او تاسې د ځان سره کیږدئ او زه وایم چې دا واخله دا زما نښه ده او د ځان سره یې کیږده، نو د هغې څه مطلب وي؟ چې کله تاسو لاړ شئ او تاسو هغه شی راواخلئ نو زه به درته در یاده شم. دغه شان موږ الله تعالی نشو لیدی، هغه فرمایي چې دا زما نښې دي، یعنی کو دا تاسو وګورئ که نه نو الله تعالی به درته در یاد شي.
دا ځکه دي په دې کې چې الله تعالی څه فایدې ایښې دي نو هغه ټولې په خپل ځای دي. نو اولنی څیز موږ ته د دې نه څه اخیستل دي چې الله تعالی موږ ته را یاد شي،
چې موږ الله تعالی وپیژنو، ځکه چې په ځمکه او اسمان کې د الله تعالی پهچان وي. ګورئ اسمان صرف دا نه دی چې په دې اسماني رنګ کې به موږ څه وپیژنو. سما وایي اوچتوالي ته. په آسمانونو کې هغه ټول هر څه راځي کوم چې د ځمکې نه اوچت دي. په دې کې سپوږمۍ هم ده، په دې کې ستوري هم دي، سیارې دي، ګالکسیز دي، او پته نشته چې څه دي چې هغې ته لا انسان نه دی رسېدلی. نن ساینس وایي چې 2 ټریلیون ګالکسیز دي، او په دې کې زموږ سولر سیستم یعنی شمسی نظام دی، او په دې کې نورې ډېرې زیاتې سیارې او ستوري دي. زموږ په ګالکسی کې صرف 100 بلیون ستوري دي، او دا ملیون نه دي، بلیون ستوري دي. او دا خو لا صرف زموږ ګالکسی ده، او د دې نه علاوه 2 ټریلیون نورې دي. سبحان الله، په هغې کې به ګورئ چې څومره سیارې او ستارې وي، یعنی ستوري وي. او یو ستوري چې هغه موږ ته ډېر غټ ښکاري هغه نور دی. دا موږ چې په څه باندې ناست یو نو دا هم سیاره ده، یعنی دا ځمکه. نور یو ستوری دی، او چونکې دا موږ ته نږدې دی نو ځکه لوی ښکاري، او د دې نه ډېر غټ ستوري نور هم دي په دې کائنات کې. هغه موږ ته واړو واړو ستوري ښکاري ځکه چې هغه زموږ نه ډېر لري دي. اوس دا یونیورس چې دی دا 93 بلیون لایټ ایئرز د دې فاصله ده.
که یو شی د لایټ په سپیډ باندې سفر کوي
نو په یو کال کې رسی، هغې ته لایټ ایئر وایي. که د هغه سپیډ سره څوک لاړ شي نو په هغې کې به 93 بلیون ایئرز لګي. حالانکه د لایټ سپیډ د ټولو نه تیز دی، آواز هم رسته رسی. لایټ د هغې نه تیز، یعنی زر رسی. که انسان د الله تعالی په کائنات باندې غور شروع کړي نو یقین وکړئ دا تاسو ته ښیي چې الله تعالی څومره لوی دی. دا کائنات یو معمولي وړوکی شی دی، ستا یو مخلوق دی، او په هغې کې 93 بلیون ایئرز لګي. ځکه خو ځینې ستوري دي چې هغه ختم هم شي چې هغه موږ ته رارسي، دومره لري دي هغه. تاسو ګورئ د الله تعالی کائنات ته بلیون ټریلیون خصوصی نه دی. که انسان ستوري شمارل شروع کړي، د هر ساه اخیستو سره یو ستوري شماروي، نو انسان به مړ شي خو ستوري نشي شمارولی. سبحان الله، اسمان دومره لوی دی. او که په ځمکه کې تاسو غور وکړئ نو په ځمکه کې دومره نښې دي د الله تعالی چې په دې کې څنګه الله تعالی او بیا په دې کې څنګه الله تعالی د سمندرونو نظام جوړ کړی دی.
په ځمکه باندې څنګه دا خاوره ده، او د هغې د پاسه موږ ګرځو،
په دې د پاسه بوټي راختلي دي، او لاندې پکې اور دی. د ځمکې لاندې کور د اور نه جوړ دی.
د دې ځمکې په باره کې چېرته تاسو سوچ کړی دی چې دا څومره تیزه ګرځي او دا څومره گردش کوي؟ او یا دا چې دا ځمکه الوزي،
دا دومره تیزه ګرځي را ګرځي کله، او ګول ګول هم ګرځي، ٹھیک شو؟ نو ولې موږ ته د دې چورلیدل محسوسیږي؟ دا څومره غټه نښه ده د الله سبحانه وتعالی. واختلاف الليل والنهار، او په اختلاف کې د شپې او د ورځې، کله شپه راځي او کله ورځ. ولې د دې نه دا پته نه لګي چې د دې شاته یو خدای دی
او هغه د یو نه سیوا نه دی؟
کچری دا د یو نه سیوا وي نو بیا خو به هغوی خپلې مرضیانې کولې. هغه به بیا وی چې نه، د ورځې نه پس به بیا شپه نه راځي، بلکې د ورځ نه پس به ورځ راځي، او یا د شپې نه پس به بله شپه راځي، ٹھیک شه؟ یو به یو نظام یو شان چلوه او بل به بل شان. او اختلاف داسې هم دی چې کله شپې اوږدې وي او کله ورځې لنډې وي او کله ورځې اوږدې وي او شپې لنډې وي. په ګرمۍ کې ورځې لویې وي او شپې لنډې وي. په ژمي کې ورځې لنډې او شپې اوږدې وي. نو دا هم اختلاف دی. او شپې تورې وي او ورځې رڼا وي، دا هم اختلاف دی. د دواړو بیا هم څنګه یو ځي او بل راځي. دلته یو بټن نشته چې هغه لګول دي. کو انسانانو لدا اختیار ورکړی شوی وی چې تو دا چلوه شپه ورځ، نو ټولو دا نشو چلولی. او که یو داسې بنده راوستی شي چې هغه دا لیدلې نه وي، نو هغه به حیران شي چې دا د یو سادر په شان راشي او په قلاره قلاره شپه شي او دغه شان هم رو رو راوخیږي، یعنی لمر راوخیږي. داسې نه ده چې اچانک سویچ آف شي، بلکې څنګه چې زموږ د کمرې اغوشي لایټ بند کړو نو توره تیاره شي، او چې لایټو لګي نو رڼا شي، او چې کله لایټو لګي نو زموږ سترګې هم نه کلاویږي. چې اچانک رڼا شي نو بنده چې دی سترګې نشي کلاوهلی. لیکن شپه ورځ الله تعالی څنګه په آرام آرام باندې بدله کړي چې د معمولي تبدیلۍ سره انسان ته پته هم نه لګي. ګورئ، کو تاسې یو کلاړي ته وګورئ، هغه خپل د لوبو په میدان کې څومره مهارت حاصل کړی وي چې هغه بال په ځمکه باندې په وهلو وهلو خپل ګول طرف ته ایک دم بوزي. او یا چې اچانک یو کلاړي په منډه منډه لاړ شي او ګول وکړي، او هغه خلک د هغو دپاره څنګه ودرېږي او لاسونه پړقول شروع کړي، چغې وهل شروع کړي. او یا که چېرته یو بنده سوکارنامه وکړي، نو موږ داسې حیران شو چې واو، دې بنده څنګه پل جوړ کړی دی، دا یې څنګه په عجیبه طریقه سره بیلډینګ جوړ کړی دی، زبردست، د دې بنده خو جواب نشته. او یا د چا سو بله کارنامه وګورو، نو زموږ سترګې د حیرانتیا په وجه کلاو پاتې شي. په دې هر څه باندې موږ دومره متاثره شو چې د خوشحالۍ د وجې نه ټوپونه وهو، چغې او کریکې وهو. نو دا خو هغو یو وړوکی شان کار وکړو. دا علم هغو له الله تعالی ورکړی و، او موږ د هغو دپاره د خوشحالۍ نه سم پاګلان کیږو. او چا چې دا ټول کائنات جوړ کړل او زموږ د سترګو په مخ کې ودرول، دومره غټې غټې کارنامې کیږي دلته، دومره زبردست کارونه کیږي. انسان دا سوچ نه کوي چې سبحان الله، دا هر څه څنګه وشو. په کار خو دا ده چې انسان حیران شي، لیکن داسې ولې نه کیږي؟ ځکه چې داسې هر ورځ کیږي، هر ورځ شپه کیږي او هر ورځ ماښام کیږي. روزانه سحر کیږي او شپه کیږي. دا ځمکه روانه ده، گردش کوي، د ځمکې نه د اسمان ستوري په نظر راځي. چونکې دا زموږ معمول دی، نو موږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. ګنی کو داسې نه وي، نو دا به ډېر د حیرانتیا خبره وه زموږ دپاره. ځکه الله تعالی بار بار په قرآن پاک کې فرمایلی دي، یو ځل نه بلکې بار بار، چې په آسمانونو او ځمکه باندې غور او فکر وکړئ. نو دا صرف دنیاوي علم نه دی، دا هم د دین علم دی. چې کله تاسو په دې کې د دې نیت سره غور او فکر کوئ، دا علم تاسو حاصلوئ او د دې سټډي کوئ، او بیا د دې سره خپل الله پیژنئ. او بیا راځي والفلکی، او په کشتیانو کې، التي تجري في البحر بما ينفع الناس، او کشتیانو ته وګورئ. اوس په دې مخکې ورځو کې په خبرونو کې خیال چې یو کروز شپ دی، بحری جهاز دی، هغه یې ادرولی دی. د هغوی پیشک دی چې په دې کې یو کس ته کرونا وایرس شوی دی، نو په دې وجه هغه ټول جهاز ادرولی دی. او په هغه جهاز کې تاسو ته پته ده چې څومره خلک دي؟ 5000 خلک دی. د حیرانېدو خبره دا ده چې په دې بحری جهاز کې 5000 خلک ناست دي او جهاز ولاړ دی. او د بحری جهاز داسې دی لکه یو دنګ بیلډینګ، او هغه په سمندر کې ولاړ دی. نو پخوا په زمانه به هم کشتۍ تلې په سمندرونو کې، ٹھیک شوه؟ او نن هم په سمندرونو کې تلو والا جهازونه څومره غټه فایده ورکوي خلکو له. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې دا په دې وجه دي ځکه چې خلکو له فایده ورکړي. ځکه الله تعالی دا جوړې کړې دي. نو د دې جهازونو په ذریعه انسان څومره فایده اوچتوي. کو نن تاسو په خپل کور کې وګورئ، سوسیس ته وګورئ، نو په هغې به یې لیکلي وي چې دا په فلاني ځای کې جوړ دی. او تاسو به نوټ کړئ چې تاسو په کوم ملک کې اوسېږئ نو هغه شی به چېرته د بل ملک نه راغلی وي. شاید چې کله ناکله به تاسو ته د خپل ملک سوسیز میلاو شي. تاسو به وګورئ چې دا سامانونه د کوم کوم ځای نه راغلي دي، د کوم کوم ملک سامانونه ستاسو په کورونو کې موجود دي، دا هر څه څنګه راغلو. سټورز ته تاسو لاړ شئ، کپړې وګورئ، د خوراک څښاک څیزونه وګورئ، نو تاسو به وګورئ چې میډ ان چاینا، میډ ان جاپان، دغه شان تاسو پیزار وګورئ، ډیکوریشن والا سامان وګورئ، او دا د لری لری ملکونو نه راغلي دي. دا هر څه څنګه راځي؟ په دې بحري جهازونو کې، په بیړو کې. نو بیا بنده سوچ کوي چې یا الله، کچری تا دا بحري جهازونه یعنی کشتۍ نوې جوړې کړي، نو هوایی جهازونه خدا سامانونه نشو راوړي. نو دا کار د بحري جهازونو په ذریعه کیږي، ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې بار بار د کشتو ذکر کړی دی. او په پخوانۍ زمانه کې خو به دومره سامانونه نه شو راتلی لکه څنګه چې نن راځي. په پخوانۍ زمانه کې به د خواوشا علاقو نه سامانونه راتلل، داسې خو نه وه چې د نورو ملکونو نه به راتلل. او نن د مسالو نه واخله د غټو غټو سیزونو پورې تاسو ګورئ چې دا هر شی په بحري جهازونو کې راځي د سمندر په طرف. بما ينفع الناس، تاسو په دې چرته غور کړی دی چې دا جهازونه چلول واله څوک دی؟ که په اوبو کې ډوب شي نو څه به وشي؟ او تاسو ګورئ ټول ټریډینګ، ټوله تبادله د دې جهازونو په ذریعه کیږي، ځکه د ملکونو د پاره پورټس یعنی بندرګاه څومره ضروری دي. ملکونه جنګیږي په دې وجه چې زموږ سره سی پورټ یعنی بندرګاه نشته، ځکه هغوی نور ملکونه په زور اخلي چې د هغه ځاینه مونږ ته سمندري لاره میلاو شي، ځکه چې د کومو ملکونو سره سمندري لار وي نو هلته خلک د نورو ملکونو سره تجارت کولی شي. تیل هم په غټو غټو سمندري بیړو کې زی راځي چې د هغې په وجه ګاډي ګرځي او نور څومره هر څه چلیږي. کو تیل بند شي نو جهازونه هم نشي الوتی. نو سبحان الله، تاسو غور خو کوئ په دې باندې څومره سیزونه مونږ استعمالوو. دا ګاډي هم په شپس کې راځي د نورو ملکونو نه. تاسو چرته غور کړی دی چې ستاسو ګاډي په کوم ملک کې جوړ شوی دی؟ تاسو به وایئ چې دا خو دنیاوي سامان دی. نو دا دنیاوي نه دي. او د مؤمن خاصیت څه دی؟ چې هغه په ظاهره کې نه ورکیږي، هغه دومره غور او فکر کوي چې د دې هر څه شاته کومه هستي ده چې دا هر څه جوړ کړی دي. سبحان الله. نو تاسو یو پایې ته وګورئ، یو ګاډي ته وګورئ، یو جهاز ته وګورئ، ستاسو عقل به حیران شي چې یاله، کچریتا دا جهازونه په سمندرونو کې نه چلولې نو زموږ خو ژوند نشو چلیدی. یاله، کوم یو شی د کوم کوم ځای نه راځي؟ بما ينفع الناس، د دې سره خلکو ته فایده رسي. جهازونه د څه دپاره ګرځي؟ انسان نه د فایدې ورکولو دپاره. سبحان الله. او بیا انسانیت الله دا احسان منی او کنه، انسانیت دا پیژني او کنه. خلک روزانه روان وي په جهازونو کې ګرځي، خلک هر ورځ اسمانونو ته ګوري، ځمکې ته ګوري، او بیا شپه ورځ څوک نه ویني. د دې دپاره خو د غټو ډیګریانو ضرورت نشته او نه د پیسې د خرج کولو ضرورت دی، ټول خلک ګوري. لیکن څه خبره ده، غفلت څومره دی چې د دې هر څه سره هغوی خپل رب نه پیژني، پیدا کول واله نه پیژني، چېرته دا سوچ نه کوي چې دا دومره ښکلی اسمان سجاو کړی چا دی، چا دا ځمکه خوره کړې ده. شپه ورځ خو د چا په کنټرول کې دي. که زه ټوله ورځ هسې کینم، زما د کور کارونه خو کیږي نه، زما خوراک په خپله نه پخیږي، صفایانې د ځان نه نه کیږي، لوښي په خپله نه وینځلې کیږي، یو کار هم د ځان نه نه کیږي که زه یې ونه کړم. نو ظاهره ده که د یو وړوکي کور نظام د چا د کولو نه بغیر نه چلیږي، نو ولې دا کائنات به د چا نه بغیر وچلیږي؟ دومره لوی او هغه هم د دومره هارمنی سره، ولې د شپې ورځې دومره عقل شته؟ او یاد انور چې زه پرېوځم او راوخیږم، او په جمعې کې به زه لږ وروستو راوخیږم، او په ګرمۍ کې به زر راوخیږم، ولې دا هر څه د ځان نه کیږي؟ مونږ خو ځان ته ګړۍ ایښي وي چې نن به فجر یعنی د سحر مونځ څه وخت وي او د ماښام مونځ به څه وخت کیږي. روزانه دا هر څه مونږ چک کوو. او کومه ګړۍ ده دن ور سره هغه څوک چلوي دا هغه څوک ډرایور دی هغه ته کوم الارم لګېدلې دی چې ما ته پاسېدل دي او روانېدل دي سوچ وکړئ هم دا خو د سوچ خبره ده په دې سوچ باندې خو الله تعالی انسان ته تلقین کوي په انسان او ځناورو کې خورا فرق دا دی ځکه چې د هغوی سره عقل نشته هغوی خوریس کی او دو کیږي نو اے انسانه کو ته هم صرف خوریس کی او دو کیږي او سوچ نه کوې نو بیا پتا او ځناور کې څه فرق دی عقل خو الله تعالی په دې وجه باندې انسان ته ورکړی دی چې دا هغه استعمال کړي غور او فکر وکړي کوم الارم ورته وایي چې اوس به تو یو منټ مخکې راخیجې ځکه چې اوس جمعې تیریږي او ګرمۍ طرف ته موسم روان دی فجر به یو یو منټ د وخته کیږي څوک دی چې نور ته وایي چې نن به نور یو منټ مخکې راخیجي د هغو سره کومه ګړۍ ده او نور ته وایي چې ته به لیټ پرېوځې فاصله هغو له دومره وهل دي ولې هغه په جمع کې خپل رفتار تیزوي او ولې هغه په ګرمۍ کې خپل رفتار روکوي دا هر څه څنګه کیږي په دې باندې انسان له سوچ کول پکار دي په دې باندې غور او فکر کوي ساینټیفیکلی دې ته وګورئ نو په هغه طریقه باندې کوي او چې څومره تاسو په دې نظام کې مهارت حاصلوئ نو تاسو ته به پته لګي چې دا نظام څومره پریسایز دی یعنی دومره اکیوریټ دی چې په دې نظام کې د ډیسیملس پورې د اشاریې پورې یعنی ډیسیمل تاسو ته پته ده کنه یعنی څومره هم چې ډیجټس ولګوئ نو د هغې شاته سیګنیفیکنټ فیګرز ته رسي یعنی په هغې کې دومره معمولی چینج نشي راتلی ټول نظام الټه پلټه کیدی شي کو معمولی فرق پکې راغی پوینټ زیرو 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 نه پس کو معمولی شان نور ځمکې ته نږدې شي نو هر څه به خراب شي ګرمي به سیوا شي چې په ځمکه باندې به بیا یو شی ژوندی نشي پاتې کیدی او ځمکه به په هغې کې وغورځېږي دا فاصلې چې الله تعالی ښودی دي نو دا دومره ضروري دي د دې نه خلک الله تعالی پیژندی شي چې یا الله دومره اگزیکټ او دومره پریسایز فاصله کو دا ځمکې ته نږدې شي نو ځمکه پکې غورځېدی شي او کو لرې شي نو ځمکه الوتی شي کو د ساینس په نظر ورته وکتی شي نو هم پرې بنده پوهېدی شي چې ساینس نه و نو په عام طریقه هم خلک پوهېدل لیکن د سوچ د پاره هغه نظر پکار دی چې د دې زاویې نه ورته هم سوچ وکړی وما انزل الله من السماء من ماء بیا وګورئ چې الله تعالی د اسمان نه باران نازل کړو اوس د باران د ورېدو د پاره څومره ډېر سیزونه په یړ کار کوي نو هله ترینا باران کیږي د ساینس په ذریعه نن څومره خلک الله تعالی پیژندی شي لکه څومره چې مخکې نشو پیژندې د انسان عقل حیرانیږي چې یا الله دومره هر څه کار کوي سمندر هواګانې وریځې نور دا ټول په یړ کار کوي نو بیا هله باران وشي نو دا ټول د الله تعالی نظام دی چې د هغې په وجه باندې باران وریږي فأحیا به الارض بعد موتها بیا ګورئ نه تاسو چې الله تعالی ځمکه څنګه ژوندی کوي ځمکه بیا څنګه تکش نه شي الله تعالی ښی بنده ته چې ته دا سوچ مه کوه چې هغه هر څو مړ کړي دي او بیا یې نشي ژوندي کولی لکه څنګه چې هغه ځمکه ژوندی کوي د باران سره نو دغه شان به یو ورځ تاسو هم ژوندي کړي یو باران به هلته هم وریږي چې د هغې سره به ستاسو جسمونه راژوندي شي نو د الله تعالی د دې نظام نه پوه شئ چې د هغو دپاره یو مړ شي ژوندی کول څو غټه خبره نه ده خو چېرې ستاسو یقین نه کیږي نو ځمکې ته وګورئ په دې کې تاسو سوسو پیژنئ چې کله تاسو ګورئ تاسو ته سوخ کاری چې الله تعالی څومره قدرت والا دی دا قدرت دی که نه دومره غټ نظام چلول آسمان دی ځمکه ده ځمکه خو لا وړوکی شی دی آسمان څومره لوی دی دا خو پوره کائنات دی او هغه یې چلوي پته نشته چې هلته به څنګه مخلوقات وي الله تعالی بهتر پوهیږي موږ ته خو خپل ځان او دا دنیا ډیر سوخ کاری هغه څه سیزونه دي څو دنیاګانې دي موږ ته پته نشته ای الله ستا څومره لوی لوی قدرتونه دي او ته به څومره لوی یې چې تا دومره وسیع کائنات پیدا کړي دي ای الله ستا سره به څومره علم وي چې تا دومره ښکلی نظام جوړ کړی دی
کچر پدے ہر سو کی پرفیکشن نوے او تاسو اسمان تکتے چی کل یوشے دبل سر جنگے دے چرت دماکے کے دے چرت وور لگے دے چرت سی زون را غرزے دے نسوبو تاسو گورے چی ہر شے پا کمپلیٹ ہارمنی سر چلی گی دا ہر سی دبل سر سنگا تناسب دے سمر سکون دے برا دلتا پزمک باندی انسانانو فسادون جوڑ کری برا تاسو گورے سو فساد شتا چرتا جنگ پا نظر رازی دمرا غٹی غٹی سیاری دی دا خو دا یو بل سر نجنگی گی زکا چی یو چلول والشتا حقا صرف دا ہر سو دا پیدایش نفس پریخی ندی دا دے مسلسل خیالم ساتی دا ہر سو چلوی اے اللہ تو سمرا نگرانی خیال ساتلو والی چی دا کل راسی دا ہر سو چلی گی او پلی کی حس فرق نرازی نو اے اللہ تو سمرخ کلے نگرانے سمرخ کلے حفاظت کوے او بیا پا ہر سیز باندی دا چا نظر وی ظاہر دا کچری دا سی خدای وی چی داغونا نظر پا دے وی او سباتری نغافیل وی نو بیا بسو لکا مون چی دا دریو سلورو منٹو دا پارا دا بچو نغافیل شو نو بیا غوی دا کورسو حال جوڑ کری وی کچری دا سی یو خدای وی چی داغونا نظر پز مکا وی او دا باقی سیارو سطورو با بیا سو حال وو او کو د سیارو او ستوري خیال ساتلې نو د ځمکې بسو کېدل کو په دې خبره باندې بنده غور او فکر وکړي کنه نو هغه په دې نتیجه رسیدي شي چې داسې یو خدای شته چې هغه داسې حفاظت کول واره دي چې هغه له خوب نه ورځي ځکه چې که خوب ورله ورتلې نو دا هر څه خو بیا ختم شوي وو
چې کوم ځای باران ووروي
ورېځې کوم خوا روانې دي هر یو شی به ګډوډ شوی و بیا نه دې مطلب دی چې نه هغه له خوب نه ورځي او نه هغه غافل دی او د دې مطلب دی چې هغه هر یو شی په یو وخت باندې لیدی شي او هر شی کنټرول کولی شي کچری داسې خدای وي
چې هغه وی یو سو او کېدې بل سو
چې چای اورېدې او چې چای نه اورېدې نو بیا به سو کېدل د دې مطلب دی چې داسې یو خدای شته چې د هغه په هر سیز باندې پوره کنټرول دی چې یو شی د هغو د حکم نه بغیر نشي خوځېدی نور داسې نشي ویلی چې زه دا کار نه کوم ځکه چې زه ډېر پریشانه یم نن زه نن نه راخېږم پرون داسې ولې شوي وو هغسې ولې شوي وو
او زما پرونۍ خبره نه وه خوښه شوې هغه په ما باندې بده لګېدلې وه
کو زموږ په شان کېدی لکه څنګه چې موږ د خپلې فیملی نه څو څو ورځې پریشانه کېږو خو هغه داسې کولی نو بیا به سو کېدل یا کو زمکی کار پریخو دی چی نن زو دیر گرم شوی هم نور پا ما باندی دیر زیاد گرم والی را پریخی دی نو زو نن کار نکوما نو بیا بسو که دل او یا ای داوی چی زو خو پا چور لیدو چی لیدو باندی ستری شم دا دی مطلب دی چی سوکشتا چی دا هر سو داغو پا کنٹرول کی دی او داغو پا حکم سر چلی گی دی یو سیز مجال نشتا چی هغا خپل مرزی شروع کری نو داو پی جنه
او بیا دا چی سوک علم والده
چی هغو تا پتا دا چی دومره فاصله پا کار دا پا دومره دومره وقت کی با دا دا دی زینه ها غزه تاو رسی دا با پا دی وقت روان وی پا دی وقت بری پریوزی تیک شوا پا دی وقت پا سهر کی گی پا دی وقت پش پا کی گی گرمی با دا سی رازی یخنی با دا سی رازی پا دی موسم کی با دا میوه کی گی پا بم موسم کی با دا کی گی
سوک دیر غط علم والده نوزک خدا هر سو سهی سهی چلی گی
چی یو یو شی دومره پرفیکټ چلیږي نو د جوړولو والا سره د هغې پوره علم دی
سبحان الله